مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې له طالبانو سره د خبرو په اړه د پاکستان کورنیو چارو وزیر څرګندونې، د افغانستان پر خاوره د پاکستاني یو اف سي سرتېرو وژنې په اړه د کابل او اسلام آباد دریځ، په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وژنه، د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمې اورېدنه، او د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په مناسبت د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو د دې مهال خبرونه به اول وړاندې کړم. لومړی د مشال راډیو خبری سرټکی، د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی ترهګری او د سولې خبرې یو ځای نشي چلیدای. افغان چارواکي وایي د افغانستان پر خاوره د پاکستان اف سي سرتېرو له وژنې نه دي خبر. او د اروپای ټولنې هیوادونو وزیران په اوکراین کې د بحران هواري په مخه له حکومت او اپوزیشن سره خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي ترهګری او د سولې خبرې یو ځای نشي چلیدای. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت ویل حکومت د تیر کال سپتمبر له میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ کار روایي نه ده کړې. نو ویل همدا د حکومت لخوا د ډزبندۍ ښکاره ثبوت دی. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که څوک پر پوځ یا د قانون پر پلي کوونکو ادارو کارکوونکو باندې حمله کوي نو دوی دا حق لري چې ځواب ورکړي. چودھری نثار علی خان دا خبرې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې کی طالبان پاکستان وویل یوازې په دې شرط اوربند ته تیار دي چې حکومت به د دوی ملګری نه وژني. افغان چارواکي د افغانستان پر خاوره د طالبانو په لاس د پاکستان اف سي سرتېرو له وژل کېدو بې خبري خیي. تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار مقبل عثماني پر دې پیښې د خفګان څرګندونې تر څنګ وویل په دې اړه دقیق معلومات نه لري چې هغه سرتېری به د افغانستان پر خاوره وژل شوی وي او که نه. تر دې مخکې د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان حکومت ته سخت او جدي احتجاج وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر وبپاڼه په خپور شوي بیان کې راغلي دا احتجاج سرتاج عزیز پرون په مالدیب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل عثماني ته کړی دی. دواړه مشران هلته د جنوبي اسیا د سیمه ایزې همکارۍ سازمان سارک غونډې ته تللي دي. عزیز له عثماني غوښتنه وکړه چې د سرتېرو په وژنه کې ککړ کسان دی ونیسي او ورته د سزا ورکړي. د فبروري پر 18 په پاکستان کې وسلوالو طالبانو وویل د اف سي هغه درویشت سرتېری وژلي دي چې دوی په 2010 زیږیز کال کې تښتولي ول. په کراچۍ کې پرون ماښام د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پېښه هغه وخت وشوه چې وسلوالو د اورنګي ټاون په ایم پی آر کالونۍ کې پر یوه ګاډي ډزې وکړې او په ګاډي کې ناست 15 کسان یې ووژل. عوامي نېشنل ګوند وایي په وژل شویو کې د دوی یو مشر ډاکټر اسرار او د ګوند درې غړي شامل دي. تر پېښې وروسته پولیسو په ښار کې د پلټنیزو عملیاتو پر وخت 3 مشکوک کسان نیولي. د پېښې په اړه چا نه ده منلي. نن په اسلام آباد کې ځانګړی عدالت د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د خیانت مقدمې اورېدنه کوي. عدالت به دا پریکړه اوروي چې د پرویز مشرف پر ضد دې د غداري مقدمه په همدې عدالت کې وچلول شي او کنا په پوځي عدالت کې. په 13 اورېدنه کې مشرف عدالت ته حاضر شوی و. هغه وخت د نوموړي وکیلانو له عدالت غوښتنه کړې وه چې دا د روښانه کړي چې دا ځانګړی درې کسیزه عدالت د پخواني پوځ مشر د مقدمې اورېدنې واک لري او کنه. قاضي فیصل عرب په دې ترڅ کې خپله فیصله د نن تر ورځې محفوظه کړې وه. نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې موخه د مورنیو ژبو له ارزښت خلک خبرول او د ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابرول دي. د ملګرو ملتونو تعلیم، ساینس او فرهنګ اداره یونیسکو پر خپلې وبپاڼې وایي د دې ورځې لمانځلو پس منظر په 1952 زیږیز کال کې پر همدې ورځې د په اوسني بنګلادیش کې د ډاکې پوهنتون پر زده کوونکو د پاکستاني پولیسو حمله ده. هغو زده کوونکو د دولتي ژبې په توګه د اردو په مخالفت او د بنګالۍ په حق کې مظاهره کوله. یونیسکو په 1999 کال کې 20 فبروري د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ وګرځوله. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پختونخوا، بلوچستان او کراچۍ کې غونډې او لاریونونه کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د اروپای ټولنې هیوادونو وزیران په کیف کې له حکومت او اپوزیشن سره خبرو ته دوام ورکوي چې د بحران هوارولو لار ولټوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوغون فیبیوس ویلي خبرې ډېرې مشکلې وي، خو د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر رادوسوف شیکورسکي د منځګړیتوب ډیپلوماسۍ تر یوې ورځې وروسته د پرمختګ خبر ورکړی دی. ایتارتاس خبري اژانس وایي یو روسي منځګړی ولادمیر لوکین هم په یادو خبرو کې برخه اخلي. په برسلز کې د اروپای ټولنې وزیرانو پر هغو اوکراینیو چارواکو د ویزې بندیز لګولې او شتمنې ورته کنګل کړې دي چې په اوکراین کې د وینې تویانول لپاره پړ دي. تر دې مخکې پرون د کیف د آزادۍ په څلور لاره کې هغه وخت ډزې وشوې چې مظاهره کوونکو د بلوې مخنیوي له پولیسو سره نښته وکړه. په یو ویډیو کې ښودل شوي چې ځینې پولیسو له بابونو پر مظاهره کوونکو ډزې کولې. د روغتیا وزارت وایي د سه شنبې له ورځې راهیسې 15 کسان په پیښو کې وژل شوي دي. برطانیا او ایران پرون په رسمي ډول ډیپلوماټیک اړیکې بحال کړل. دا اړیکې برطانیا هغه وخت پرې کړې ول چې په 2011 زیږیز کال کې ایران او سخت دریځو په تهران کې پر برطانوي سفارت برید کړی و. د برطانیا د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان لخلي ویل شوی برطانیا له ایران سره سلا شوې ده چې د پنځشنبه له ورځې به دوه اړخیز اړیکې په مستقیمه توګه د غیر مقیم شارژي دافیر او چارواکو په وسیله پر مخ وړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر مجید تخت روانچی هم اسنا خبری ایجنسی ته د دې خبر پخلی کړی دی چې دواړو هیوادونو بیا ډیپلوماټیک اړیکې جوړ کړی دي. د دواړو هیوادونو اړیکې تر هغه وروسته خشول چې د اگست په میاشت کې منځلاري ولسمشر حسن روحانی واک ترلاسه کړ. د برتانیا نوی استازی اجی شرما د دسمبر په میاشت کې ایران ته تللی و او ایرانی چارواکو پرون یو نوې اصلاح غوښتونکې ورځپاڼه بند کړې ده. چارواکو د اسمان ورځپاڼې مسؤول مدیر هم د هغې مقالې د خپرولو په خاطر ونیو چې د اسلامي مجازاتو قوانین یې غیر انساني بللي ول. د تهران یوې محکمې وویل اسمان ورځپاڼې له اسلامي اصولو سرغړونه کړې ده او دینی مقدساتو ته یې سپکاوی کړی دی. د خبرونو پای خبرونه مله مشال راډیو واوري دل زموږ غک په منځني صفش پک سوې 20 کیلو هرتز اوري. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي ترهګری او د سولې خبرې یو ځای نشي چلیدای. افغان چارواکي وایي د افغانستان پر خاوره د پاکستان اف سي سرتیرو له وژنو نه دي خبر. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي خو کارپوهان وایي په پاکستان کې دغه حق خلکو ته نه ورکول کیږي. د کور می ډوګر سیمه خلک روغتیاي اسانتیا ونلري.
اپریشن وشو اپریشن په نتیجه کې داس پټل مکمله توګه د بوښولو پښتنه کوو چې داس پټل د متزر نظر جوړ کړی شي او داس پټل ډیر ضرورت مت.
اپونی ز خبرونه روخانه مستقبل کې به د سوات نوښتګرو ځوانانو سازمان له حالو ځلو خبر شي.
د ځوانان موږ راغون شو د مختلفو سمونه موږ داسې کوششونه وکړو داسې هلې ځلې وکړو چې پاتې باندې یو ځل بیا موږ د خپلو مشرانو مران دوباره راژوندي کړو.
نو نور سره د نړیوالو رپورټونو در خبرو لمشال راډیو سره اوسه. لومړی رپورت ترجمه د پاکستان کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي تر هغهري او د سولې خبري یو ځای نشي چلیدای. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت ویل حکومت د تیر کال سپتمبر لمیاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد کار روايي نه ده کړې. د زیاته کړه چې پر پوځ یا امنیتي ادارو بریدونه کیږي نو د هغوی د جواب ورکولو حق لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر زیارت په مسخوتن اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په محل ویلي دي چې له طالبانو سره مذاکرات یوازې هغه وخت مخ په وړاندې تللې شي چې د پاکستان په لارو کوڅو کې د وینې بیولو لوبه بند کړې شي. د چودري نثار علي خان په خبره اول د اپریشن فیصله شوې وه خو وزیر اعظم بیا هم امن ته موقع ورکړه او د مذاکراتو اعلان یې وکړو او حکومت خپه اخلاص سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړه خو ځینې ډلو د پاکستان پوز او بیگونا اولس په نخ کړل او تر دې دمه یو شمیر بوزیان او عام کسان وژل. پریس کانفرنس تخ په وینا کې چودري نثار علي خان وی چې د پاکستان حکومت خپل ایجنسیانو ته د ذاتی دفاع لړکې اختیارات ورکوي. په دې موقع د طالبانو د کمیټې په حواله د داخله چارو وفاقي وزیر وی چې د یادې کمیټې د غړو کردار ډیر غوره وو او دا چې په مذاکراتو کې ځند دی خو کمیټې اوس هم په خپل ځای قائم دي او له هغه ډلو سره به مذاکرات جاری ساتل شي څوک چې په مذاکراتو باور لري. نوموړي زیاته کړه چې د تیر کال د ستمبر میاشت نه حکومت هیڅ قسمه پوځي کاروایی نه ده کړې او دا د حکومت د جنگبندۍ ښکاره ثبوت دی.
افغان چارواکي د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان اف سي سرتیرو له وژل کېدو بې خبري ښيي. پاکستانی چارواکو پرون ویلی ول د اف سی هغه درویشت سرتیری چې پاکستانی او طالبانو روانه ووژل په افغانستان کې وژل شوی. پرون د پاکستان حکومت له دې کبله افغانستان ته خپل رسمي اعتراض وړاندې کړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د درویشتو پاکستانی ملیشه سرتیرو پر وژنه خوشینی څرګنده کړه، خو وی ویل په دې اړه چې دا پیښه به د افغانستان په قلمرو کې شوې وي دقیق معلومات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د زرار احمد مقبل عثماني له قوله لیکي چې وای افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې ژمن دی او تروریستي عمل په هر ځای کې چې وي غندي. خو د افغانستان کې د پاکستانی ملیشو پر وژنې بېخبري وښوده. ښاغلی مقبل عثماني دا ګندونه د مالدیف پلازمینه مالیکی د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکارۍ د سازمان سارک په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې وکړي. اسلام آباد وای درویشتنه دولتي ملیشه سرتيري چې پاکستانی طالبانو پر روانونه کې اعدام کړل د افغانستان په خاوره کې وژل شوی. خاغلی عزیز د دې پیښې په وړاندې د اسلام آباد رسمي اعتراض لیک هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته وسپاره. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخي عزیز مقبل ته وویل چې افغانستان باید د انقره د رواني ونې د درې اړخیز سرمشتیز پریکړې په پام کې ونیسي. د پریکړې دواړه هیوادونه مکلف بولي چې خپل قلمرونه څخه د یو بل پر ضد کار اخیستو ته اجازه ورنکړي او باید د افراطي وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په تیرې سوي میاشت کې وویل چې غواړي سولې ته د بریالیتوب یو بل فرصت ورکړي، خو طالبانو خپل حمله جاري ساتلې. پاکستانی طالبانو د هغو درویشتو ملیشه سرتیرو د وژنې مسؤلیت منلای چې دوه کاله مخکې تښتولې وو. د مالی په غونډه کې سرتاج عزیز د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې وژنو د عملانو د نیولو او د قانون منګولو ته د هغو د سپارلو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ډاکټر اسرار په ګډون 15 کسان په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. په دې اړه مې د مشال رادیو د خبریاله پوښتنه وکړه چې دا پیښه کله او کوم ځای کې شوې ده. د تفصیل راکړه.
بیگا مقام د کراچۍ ښار اورنګ ټاون په انتیار کلونه کې مخې ته راغلی ده. پولیس وایي چې نامعلومه وسلوالو په یو ګاډي باندې ډزې کړې دي، خو د عوامي نېشنل ګوند کم چارواکي چې وایي دی هغه وایي چې په دغه ګاډۍ چې دی دا د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ایز مشر ډاکټر اسرارو او د ده سره د پارټۍ درې نور کسان هم په دغه ګاډۍ کې سوار وو. یو بل تن اقبال خان چې هغه د سوات نه د ډاکټر اسرار سره میلمه راغلی وو، هغه هم په دغه ګاډۍ کې وو. درې ډزو له امله دغه 15 واړه کسان چې دي دا چې دي وژل شوي دي. زه به تاسو دا وایم چې عوامي نېشنل ګوند په دې حقله باندې یو اعلامیه جاري کړې ده چې په هغه کې ویل شوي دي چې په کراچۍ کې د دوی د ګوند کم غړي او مشران دي هغه محفوظ نه دي او په کار ده چې په کراچۍ کې فوجي اپریشن وشي.
څو ورځې مخکې په پاکستان کې د سرحداتو او دولتي چارو وزیر قادر بلوچ ویلي ول حکومت قبایلی سیمو ته د یوې جلا صوبې حیثیت ورکول غواړي. کارپوهان هم په دې اندي چې په قبایلو کې د اصلاحاتو ډیره اړتیا ده. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قادر بلوچ د څرګندونو ته څنګه ګوري پاړی د بلور شار رپورټ اورو.
په دې ورستیو کې د قبایلی او سرحدي سیمو لپاره د ادارې یعنی سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي حکومت غواړي چې قبایلی او نیمه قبایلی سیمو ته د ګلګت بلتستان په شان او یا د یوې صوبې حیثیت ورکړي. په دې اړه سیاسي ګوندونه بیلابیل نظرونه لري. باجوړ ایجنسی کې د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر او د قامیه اسمبلی په خوانې غړی اخونزاده چټان وای حکومت ته پکار دی چې په قبایلی ولس خپل مرزي مسلط نکړي.
په پاکه کې هر قسم بدلون لازم هغه د قبایلو په خوخه باندې راشي او د قبایلو د خوخه لپاره نه یو لار دی چې میډیانو تدریس کړي. دا هغه دا ده چې په پاکه کې یو کونسل جوړ کړي شي او په پاکه کې د بالغ رایې د هی په بنیاد د سیاسي پارکو په بنیاد الیکشن وکړي شي او هغه کونسل ته د اختیارات ورکړي شي چې آیا د ځان د صوبو غواړي که دوی د ګلګت پاکستان په شان ته حیثیت غواړي او کدی و خپل قبایلی حیثیت برقرار ساتل غواړي.
هلته د قبایلی سیمنا قامی اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي عائشه ګلالی داوا کوي چې د ډیرو قبایلی خلکو سره یې لیدکات کیږي او هغوی ځان ته جدا صوبه غواړي.
زما پارٹی هم د مخصوص کم قبایلی عوام موقف دی. ادا دی چې میجورټی قبایلی عوام دا وایي چې خیبر پختونخوا خو ځان لا صوبه ده. هغه کلچر په موږ کلچر نه لګو مختلف دی. موږ چې کوم روایت دی او سم نه کتل پاکستان نه ډیفرنٹ دی. نو موږ قبایلی علاقہ یو بیلا صوبه زمونگا میجورٹی خلکو دا خیال لے چیو بیلا صوبہ پکار دے زمونگا قبائلی علاقولا.
بلخوا د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د دوی د ګوند منشور داده چې پښتانه یو شی نو ګټه به وکړي.
زمونږ خو اسی د پارټي چې کوم بنیادی ډاکومنټ دی نه کوم غواړو چې ټول پښتانه دی یو هغه کې یو انتظامی یونټ کې شامل شي. دا زمونږ هغه د خواږه کې دي شي په یو وخت کې نشي کېدلی مرحله وار داګه د پارټي کې کار جوړ دي. نو زم ما په خیال دا چې اوس یو جمهوریت طریقه پکار چې هغه دا احساس وکي چې را مونږه په خپل خور باندې خپل اختیار لرو.
دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشره او د قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا ګوهر وایي د قبایلی سیمو لپاره د جدا صوبې غوښتنه هغه خلک کوي کوم چې تل د دغه ولس حقونه خوړلې دي.
د عوامي نېشنل پارټي خپل چې کوم آئین دی د پارټي آئین دی د هغه کې فاټا د پښتونخوا کیسه ده. دا هغه خلک وایي چې فاټا دی انټیګریټ نشي چې کوم دی وخت دی د فاټا په دی حالاتو کې هغه ته فائدې خپل ذاتی فائدې ملاويږي. په دې چې موږ ګورو چې د مذهب ټیکداران ډیره فائده کوي یا انتظامی اداري دی هغه هم ته نه پیسې او هغه جوړې فائدې اخلي. ملکان چې کوم دي چې کوم ناس په اسلام آباد کې دي هغه ته نه فائده اخلي.
د قبایلی سیمې د جدا صوبې او یا په خیبر پښتونخوا کې د شاملې د لوپه حق لا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو صوبایي مشر او پخوانی سېنېټر مولانا ګل نصیب خان وای
جمعیت علما اسلام د ځوان راي چې دی تای دی چې چرته د خیبر پښتونخوا هیڅر جوړیږي نو هم جمعیت علما اسلام په دې راضي دي چې دا ځان صوبې جوړیږي او هغه باندې هم جمع اسلام راضي دي. البته د جمعیت علما اسلام خپل نظر خو دغه دی چې قبایل او د قبایلو جرګه چې ده هغه په دې حواله باندې کوم تجویز کوي نو هغه لا زیات متبر وي.
سیړونکي وایي چې قبایلی ولس ته د خپل سباون فیصله په خپل د کولو جمهوریت حق ورکړي. دا راز به دغه سیمه خلکو ته جمهوریت او انساني حقونه ورکولو سره په سیمه کې امن، ثبات او پرمختګ ممکن شي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا 21 او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
نن د مورنوي ژبو نړیوال ورځ د دې ورځ لمنځلو مخه د مورنوي ژبو په ارزښت د خلکو خبرول دي. د پښتو ژبې لیکوالان، شاعران او پوهان نن په پښتونخوا کې غونډې او لاریونونه کوي. دوی غوښتنه کوي چې ماشومان ته د لومړنۍ زده کړې په مورنۍ ژبه ورکړل شي. د دې ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبريال له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ مانځلې شي چې مقصد یې د پکامونو کې دا شعور را پیدا کړي شي چې هر بچی ته د لومړی زده کړې په مورنۍ ژبه کې وروخودل شي. په کال 1999 کې د اقوام متحده د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو لخوا اعلان وکړی شو چې هر کال په 21 فروری به د مورنۍ ژبو ورځ مانځل کیږي او دغه رنګ په لومړی ځل په کال 2000 کې په 21 فروری د مورنۍ ژبو لومړی ورځ ومانځل شو. په پاکستان کې هم د دې ورځې په مناسبت بد سرا سیمینارونه، لاریونونه او نور غونډې تابع شوې دي چرته چې د مورنۍ ژبو په اهمیت رڼا غورځول کیږي. کله چې مشال ریډیو ژبپوهان، شاعر او ادیب ډاکټر راجولی شانه د ژبو او د دې ورځې د اهمیت په اړه وپوښتل نو نوموړي سداسي وویل
لسم پورې چې زموږ ماشوم رسی نو اردو مردو کې سزد کړه کلی نو هغه سانه وي ژبه کې بیا وروسته هغه ته انګریزي کې تعلیم شروع شي نو هغه انګریزي تعلیم چې کم دی هغه پکې بیا یو بله مسله دوی ته راشي نو ځکه دنیا د قومونو رفتار کې زموږ خلک وروسته پاتې دي. نو دنیا منلی ده او قومونه منلی ده او د مذهب له لورې هم دغه اجازت ده چې دا زده کړې باید دا په مورنۍ ژبه کې وشي. مورنۍ ژبه دا ده چې هغه یو کلتور سازه، یو کلچر سازه.
د مردان سیمې سره تعلق لرونکي شاعر، ادیب او وکیل اکبرتی مشال ریډیو ته وویل چې دوی دې لړکې درې دستوري تابع کړې دي چې په کې د مردان سیمې ژبپوهان، سیاستوال او د پښتو ژبې شاعران او دیبان ګډون کوي. نوموړي د مورنو ژبو په اړه زیاته کړه.
د خلم کې پاکستان د یوشتنې فروری چې کوم چارټر د اقوام متحده لاره په هغه باندې پاکستان دستخط کړی لاسلیک یې کړی په هغه ډیکلریشن باندې په هغه چارټر باندې خو د بده مرغه چې د ټولو نه زیات استحصال د مورنو ژبو کېږي نو زموږ پر ملک کېږي. په دې وجه مونږ د خپل ملک واکدار ته وایو چې هر تا خو په دغه چارټر باندې لاسلیک کړی دی، تا پې دستخط کړی دی، نو چې تا پې دستخط کړی نو په کار دا ده چې ته دغه خپل دستخط لاسلیک پاسداري وکړې او دلته مورنو ژبو له هغه مقام ورکړې چې کوم د هغې حق دی.
دغه رنګ کله چې مشال ریډیو کراچی کې د اتفاق ادبي جرګې صدر شاعر او ادیب ساگر تنقیدی سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د دې ورځ په مناسبت سره دوی یو مشاعره تابع کړې ده او له دې وروسته به یو پرامن یون هم تر سره کوي. نوموړی د دې ورځ په اړه صدا سي زیاتوي
چې څنګه تر شالته ملکونه دي دغه بچو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړل کیږي. هم دا وجه ده چې هغه په تعلیم کې ډېر مخکې لاړو. دلته موږ سره دا مسله ده چې زمونږ بچي په کور کې پښتو وي، په کور کې پنجابي وي، هغه چې سکول ته لاړ شي هلته بیا اردو وي، هلته ورته انګریزي وي، هغه شپږ اته کاله دغه غریب په دې کې لاړ شي. موږ دلته په هر یوویشتمه فروری باندې د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د پاکستان هر بچی ته د خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړل شي. زمونږ غوښتنه خو د ټول پښتونخوا د جنوبي او د شمالي دپاره او هم ده او د کراچۍ دپاره دلته کې موږ دا تجویزونه باقي ده حکومت سند ته هر کال باندې موږ کړي دي چې کومې علاقې د پښتنو علاقې دي په هغه سکولونو کې دي پښتو د مضمون په تور باندې شامل کړل شي.
د کوټې سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې شاعر او ادیب صادق ژړک مشال ریډیو ته وویل چې هم له دې مورنو ژبو له وجې د پاکستان نه بنګال بیل شوی دی، نو باید چې د پاکستان حکومت د ټولو قانونو بچو ته په مورنۍ ژبه کې د زده کړو حق ورکړي.
همدغه پاکستان تر اوسه پورې بنګالیانو ته بنګالي ژبه نه ورکوله، بلکې دوی ټوپې کوي. اکچولي دا اخیستل کېږي، غوښتل کېږي نه، دا یو دوې نظریې دي د انسانانو ترمنځ. زه خپله د دې نظریې په نوې یم چې حق باید چې واخلو. دا غونډې چې کومه ورځ دغه کیسه روانه شوې نړیواله ورځ جوړه شوې ده، موږ همدا غونډې کوو، ژړا او فریاد کوو. زه خپله ستاسو د ریډیو په واسطه پر لر وبر پښتنو غږ کوم چې راځئ نور خپل حق واخلو، نور په ژړا او په فریاد نه کېږي. لږ بل لر وبر کې ګرځېدلی یم، ژړا او فریاد غواړو یا غواړو یا قراردادونه دي او غوښتنې دي، نور د غوښتنو وخت تېر دی، باید چې وایم.
د ذکر وړ ده چې د یونیسکو د یو رپورټ تر مخه د کال 1950 نه راپدې خوا تر اوسه د 240 ژبو وجود ختم شوی دی او که حکومتونه خپل ژبو ته پاملرنه ور نه کړه نو موجوده ژبو کې هم د ډیرو وجود ته خطر دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبایلی سیمه کورمه کې د ډوګر اوسیدونکو د روغتیا له اسانتیاو بې برخې دي. په سیمه کې یوازینی روغتون د پاکستان امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د نښتو پر وخت ړنګ شوی او جلا تر اوسه نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې اوسیدونکو وایي دوی د درملنې لپاره لرې لرې ځایونو ته ځي. نور حال په دې رپورټ کې.
په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې د ډوګر سیمې خلک وایي چې صحت سهولتونو د کمی له امله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکو په خبره چې په سیمه کې یوازینی سرکاري هسپتال دوه کاله وړاندې د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په وخت ړنګ شوی دی، خو تر اوسه بیا نه دی جوړ شوی. د سیمې وحیدالله مشال لډیو په لارې حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هسپتال په جوړولو دې زر تر زره کار پیل کړی شي، ځکه چې دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
د هسپتال حکومت دا ډوګر کې دا اول بیچي او بیا وروسته حکومت د حکومت منظوري ورکړي وه.
طالبان پرزید پوزی اپریشن روان دی. وسیمه کې د وسلوال طالبانو او امنیتی ځواکونو ترمن د نخاتو له عمله په زوی موش پړاچم کړي. مسوزو او لشزو سیمو کې د خلکو کورونو سره یوش مې صحت او تعلیمي ادارو ته زیان رسیدلی دی. په منځني کور میجنسی کې د ډوګر هسپتال نه علاوه د مرغان او امنتو هسپتالونه هم د نخاتو په وخت په مکمله توګه تباه شوي دي. په مسوزو سیمه کې امن راتلو په شاوخوا دوه کاله وشول چې خلک لخپلو کورونو ته واپس شوي دي، خو د سیمې اجازه احمد مکتوب ویل چې دوی لا هم د صحت سہولتونو نه محروم دي.
وسه کې سٹاپ سن هیڅ سہولت پکې نشته ول د مرزونو پر لکه موږ د خلکو سره سات پر ډېر زړه تکلیف ته د موږ کوم خلک تیالتا هغه چې ډوګر نه سړی ته مریض روړي نه مریض پلیار کې مور روډونه د سې مطلب پاور روډ باندې مریض راشي مریض مکمل تباشي نشه سړی ته واپس راشي د ډاکټر دغه مریض علاج کې نه ډاکټر موږ د مشوره کې مطلب د مریض راشي واپس کوي دی وجه چې مریض الډي ختم شوی مطلب هغه کې د سړی د علاج کولست نه پاتې شوی
په دې اړه موږ چې کله د صحت محکمې مشر چارواکي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر شیرخان اپریدي سره خبره وکړه د مشال لډو ته ویل چې دوی غواړي چې هر یو کس ته د صحت سہولتونه
پاک سعودي فند د آرمی ولا چې څنګه کنه کمباین دوه یو فند او پاور فند کې ویر کړو خو تر اوسه به چې څنګه کنه څه کور پنه شوای کنه نو ته پاتې ولګي چې یار بس موږ اوس کور شروع کولای شو کنه خو ما خو به ته شروع کړي چې فند یو شال چاله چې څنګه کنه ریلیشي خو به خامہ خو یوټیلایزیشن خو به خای کنه او نوګر بازار کې چې څنګه کنه غارنټډ بلډینګ ته داخله یو ولټ میډیکل ټیکنیشن هم شته او هلت کیر پرووایډر دی عوام شته کنه
حکومت میچ سه کې خلکو علاج لپاره دوبش بنیادی صحت مرکزونه علاوه شپږ پنځوس ورکوټي او غټ هسپتالونه دي په سیمه کې و سرکاري هسپتالونه د مختلفو شخړو په وخت په مکمله توګه تباه شوي دي چې لا تر اوسه بیا نه دي جوړ کړی شوي
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
پروانه غړې کې بدرته روخانه مستقبل خبرونه در خبرو د خیبر پختونخوا د شبقدر او قبایلی سیمې مومند خلک وای حکومت ته ورته د مونډي او سریخ پولونه جوړ کړي نو دوی په خبره د محل دوی د لړګي او پولونه کاروي او لزخت مشکل سره مخامخ دي دوه پولونه د 2010 زیږیز کال سیلابونو وران کړي ول چې لا تر اوسه وران پراته دي تفصیل په دې رپورت کې
درې کالونه وړاندې په سیلابي افت کې وران شوی د مونډي او سریخ هغه پولونه چې د سوات په سیند جوړ و لا هم پرې د بیا ودانۍ کار روان دی وړي ولس وایي چې باید حکومت دې د بیا جوړښت کا تیز کړي ځکه چې د پولونو نشوالي هغوی ته ډېر مشکل جوړ کړي په دې پولونو د محمد شبقدر 400 تنګي او تر د ملاکان ایجنسۍ پورې ولس تګ راتک کوي چې د ژمي په موسم کې دغه وران پولونو سره د لرګیونه پولونه جوړ کړي شي خو په اوړي کې بیا دغه پولونه د اوبو د زیاتوالي له وجې ناکاره شي
ماجی اسف نوم دی بټګرام کرکنی
حکومت پخو پلونو د جوړونې کار تیز کړي
او هغه داسې تکلیف چې پدې باندې دا وړو مړ یریږي پېښې او وړو تم تکلیف دي زنانو تم تکلیف دي موږ تم تکلیف دي قوم تم تکلیف دي پېښې نو خدای دا غټ پل کامیاب کړي نو موږ ته بسان نه
یو سپینګری فلکناز وویل چې د هغوی د لرګیو د پل د جوړښت ورستو مشکلات کم شوي خو بیا هم د لرګیو د پل نه پروس کال یو ګاډي سنت ورزيدل نو دا هم د خطرې نه خالی نه دي
پدې باندې زموږ دغه شو لکه سہولت راته په ملو شو او مخکې چې دام نو نو مته چې انتهایی زیات تکلیف وراته کله په 400 راته ویل او کله په تنګی را تاوی دو کنه نو دې د ورځې موږ په خوشاله چې دا پول خدای پاک زړه زړه جوړ کی نو موږ ته باندې زیات سہولت وي
د لرګي په دې پول روزانه سمره ګاډي تیریږي دغه پول د ټیکدار یو مزدور چې د ګاډو نه پیسې اخستلې وای ویل
زما نصیر نامه دی جی بس و دې تیر شي لکه اوس تکلیف ته لکه دا نه ګاډي هونی شته کنه او لار خو لکه کنده ما ده کنه کله چې دا پول جوړ شي بیا به خیری بس سیټي پیزي بازار موټری پیزي سوزه کی پیزي بازار واړه ګاډي پیزي بس به ته په دې باندې سہولت دی تختو دی په دې پول باندې
ولس غوښتنه کوله چې باید په پولونو دي د بیا ودانۍ کار تیز کړي نو دغه غوښتنه مو د یادې سیمې نه د صوبایي اسمبلی د غړي عارف احمد زی سره شریک کړه
تیر ورځ کې ډیډک میټینګ کې هم دا خبره کړې و ما اډي تمیم ویلو او ډي سي تمیم ویلو چې په دې باندې تاسو معلوماتو کې چې څه وجه شي دا کار په اخر کې دومره سلو شو نو زه مخپل ان شاء الله اراده راز به دوره کوم ورزم به ملاوي ګم به او حالات په دنا لمه ته پتره د پولونو دواړو ډیر سخت ضرورت ده هم ضرورت ده ان شاء الله زه کوم
خو ولس ویل چې هغه ته د یاد پولونو د نشوالي له وجه مشکلات دي نو باید حکومتي چارواکي دي د هغوی د مشکلات زر تر زر هوار کړي ځکه چې په دې پول یو شمیر سرکاري نوکران او د سکولونو ماشومان هم روزانه تیریږي
مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځني سپ شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او زموږ ټولې خپرونې په ډبلیو 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 ټکی مشال راډیو ټکی کام هم اوریدای شئ. له دې سره سره که تاسې فیسبوک اکاونټ لرئ نو د مشال راډیو پاڼه خوښه کړئ. له هغه ځایه تاسې د مشال راډیو نننۍ خپرونو تر څنګ پخوانۍ خپرونې او تازه چې کوم خبرونه راځي هغه موږ ټول چې پاڼې ته ورواچو نو تر هغې وروسته پر فیسبوک تر سره شریکو. که راډیو نشي اورېدای په داسې وختونو کې او یوازې انټرنیټ ته لاسرسی لرئ د موبایل له لارې نو پر ټویټر باندې هم تازه خبرونه، تبصرې، شننې او نور شیان ترلاسه کولی شئ چې کوم موږ دلته په راډیو باندې خپرو. د خبرونو تر لنډیز وروسته به درته دوه نړیوال رپورټونه خپرو، خو اوس به لنډیز درته وړاندې کړم ځکه چې په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي ترهګري او د سولې خبرې یو ځای نشي چلیدای. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت ویل حکومت د تیر کال سپتمبر له میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ کاروایي نه ده کړې، خو که پر پوځ یا امنیتي ادارو حمله کیږي نو ځواب به ورکول کیږي. افغان چارواکي د افغانستان پر خاوره د پاکستاني او طالبانو په لاس د پاکستان اف سي سرتیرو له وژل کېدو بې خبري ښیي. تیر ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زرار مقبل عثماني پر دې پیښې د خفګان څرګندونې تر څنګ وویل په دې اړه دقیق معلومات نه لري چې هغه سرتیری به د افغانستان پر خاوره وژل شوی وي او که نه. تر دې مخکې د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان حکومت ته سخت او جدي احتجاج وکړ. په کراچۍ کې پرون ماښام د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په هغه وخت وشو چې وسلوالو د اورنګي ټاون په ایم پی آر کالونۍ کې پر یوه ګاډي ډزې وکړې. نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. د دې ورځې موخه د مورنیو ژبو له ارزښت خلک خبرول او ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابرول دي. د اروپایي ټولنې وزیران په کیف کې له حکومت او اپوزیشن سره خبرو ته دوام ورکوي چې د بحران هوارولو لار ولټوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوکو فابیوس ویلي خبرې ډېرې مشکلې وي، خو د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر رادوسوف شیکورسکي د منځګړیتوب ډیپلوماسۍ تر یوې ورځې وروسته د پرمختګ خبر ورکړی دی. او برطانیه او ایران پرون په رسمي ډول ډیپلوماټیک اړیکې بحال کړل. دا اړیکې برطانیه هغه وخت پرې کړې ول چې په 2011 زیږیز کال کې ایران یو سخت دریځو په تهران کې پر برطانوي سفارت برید کړی و. د خبرونو تل لنډیز وروسته ورځو. اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای سنټرل کمانډ سینټکام مشر جنرال لایډ آسټن خپل د پاکستان دوره کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور پوځي اعلی چارواکو سره لیده کاته کړې دي. او ورسره د افغانستان او د منطقې په امن او د افغانستان نه د بهر ملکي ځواکونو د وتو وروستو په صورتحال او دغه لړکې د پاکستان په کردار خبرې اترې وکړې. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې موجوده حالاتو کې د افغانستان نه د امریکې او پوزونو اوزی نو دغل تبا هغه حالات را پیدا شي کوم چې د روسو وتو نو روسو پیدا شوی وو. نو دا خبره پډاګر چې د امریکا او ناتو پوزونو د وتو روسو افغان نېشنل آرمی د ملک ته سمبالولو توان نه لري او دا سبا یو وار بیا افغانستان کې حالات خراب شي. ادریا اخري کې وای چې د لړکی بد پاکستان سکردار وی د دې لپاره با په پوره توګه یو فریم ورک او کړنلار جوړول پکار وی او د لړکی د امریکای سره ټول معاملات سرته رسول ضروری دي چې دارنګ په دې منطقه کې پاکستان خپل اهمیت پځای وساتي او چې د دې کردار نه د پاکستان گاونډي ملکونه هم مطمئنه وي. بل پلو جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې کلدم تحریک طالبان د حکومت لخوا د غیر مشروط ډزبندۍ تجویز مسترد کړی دی او وایي چې اول د حکومت زموږ د ملګرو نیول او وجل بند کړي نو بیا به جنگ بندي کوو. بل طرف ته د خبرتیا وزیر وای کوم سلوک چې طالبان کوي دا هو هندستان هم د پاکستان پوز سره نه دی کړی چې ور سره نوی زرا پوزیان قید وو. نو په داسې حال کې به مذاکرات څنګه مخ په وړاندې بوتلې شي. ادارې د سکیورټي سرچینو په حواله لیکي چې د ټولګوندي زغونډې وروستو د طالبانو کاروایانو کې پسونو پوزیان عوام خلک وجل شوي او جوبل شوي دي. بل طرف ته د شمالي وزیرستان مختلفو سیمو کې د پوزي کاروایانو هم اطلاعات دي چې پکې ویل کېږي چې د تاجک او ازبک طالبان سر دفتر په نخ شوی دی. دریا اخری کی وای چې د سخکاری معاملات د مذاکرات نه وتی دی او اوس خبره د طاقت استعمال تر روانه ده، کوم چې په هر جوړ ډیر خطرناک وی. بای چې د ملک او د 13 کروڑ ولس په خاطر طالبان اوس هم د مذاکرات لار خپل کړی او به د شرطه د جنگبندی اعلان وکړي، ځکه چې کومه مسله په مذاکرات حل کیږي هغه په جګړو نه حل کیږي او دې کې بعد د ټولو خیر وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنټس لیکي د شمالي وزیرستان په میرالی او د تخیلو کې د وسلوالو پر پټنځایونو د پاکستانی پوځ لبمباري ښکاري چې وس وزیر اعظم نواز شریف وسلوالو ته سبق ورکول غواړي چې نور باور سره لزغمه کار نه اخیستل کیږي. بل پلو برتانوي ورځپاڼې ټلګراف لیکلي په هیلمند کې د برتانوي سرتیرو واډه ورو ورو په خالي کېدو ده. دې اړې به یو وخت د یو لوی بازار انځور وړاندې کاوه. د دواړو مقالو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
رایټر خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وسلوالو په پټنځایونو د دغه هیواد د جنگي الوتکو د بمبارۍ خبره راخستې ده. د پاکستان د پوسټ سرچینو ایجنس ته د زیارت په سحر د جنگي الوتکو د وسلوالو په پټنځایونو بمبارۍ کې څه د سلويختو وسلوالو د وجنې دعوا کړې ده. د وزیر اعظم نواز شریف په دفتر کې یو سرچینی ایجنس ته ویلي چې د دغه بمبارۍ اجازه نیخ په نیخ وزیر اعظم ورکړی و. ایجنس لیکي چې د وسلوالو سره د خبرو اترو نه باوجود په امنیتي سرتیرو د وسلوالو لخوا پرله پسې بریدونو په نواز شریف د پوځي مشرتابه لخوا د وسلوالو پر ضد هدفي بریدونو کولو دباو په ګوته کوي. د اجانس په خبره تر درې ورځو پورې نواز شریف پوځ د وسلوالو پر ضد د هیڅ قسم عملیاتو نه منع کړی وو، خو اخر کار د زیارت په شپه نواز شریف په ذاتي توګه د جنگي الوتکو د بمبارۍ اجازه ورکړو. ایجنس لیکي چې طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د امن راوستو تګلاره د نواز شریف انتخابي ناره وه، خو دغه د خبرو اترو بهیر هغه وخت د ځنډ ښکار شو کله چې طالبانو په مومندو قبایلي سیمه کې د اف سي ځواک درویش سرتیری ووژل. طالبان وایي چې دغه سرتیری ځکه ووژل شو چې پاکستاني امنیتي ادارو په تیرو څو هفتو کې د دوی ګرفتاره وسلوال وژلي دي او په لارو کوڅو کې د هغوی مړي غورځولي دي. ایجنس د یو استخباراتي چارواکي په حواله دیاتوي چې د میرالی نه علاوه په نورو شپږو ځایونو که هم جنگی الوتکو هدفی بریدونه کړی دي او په محدوده پیمانه د دې بریدونو نه سرګندېږي چې په شمالي وزیرستان کې به د القاعده او نورو وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیات هم په راتلونکو ورځو کې وشي. ایجنس لیکي چې په میرالی کې د وسلوالو په پټنځایونو د بمبارۍ دا فیصله په داسې حال کې شوې چې پاکستانی پوځ په ړومبي ځل ومنله چې په تیرو 15 میاشتو کې طالبانو د سلو نه زیات امنیتي سرتیري وژلي دي. ایجنس لیکي چې د نواز شریف د ویان دا بیان چې د پاکستان پوځ د خپلو دښمنانو د منځه وړلو پوره سلا هیت لري سرګندوي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو فیصله شوې ده. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ټلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې ځای پر ځای 13,000 برتانوي سرتیري ورو ورو خپل وطن ته ستنېږي. نو د دغو سرتیرو د هغې اډې مستقبل نه دی معلوم چې آیا دغه اډه به امریکایي سرتیري واخلي یا به افغان کاروي او کنه بیا به په یو خوشي صحرا کې بدل شي. یو وخت داسې و چې دغه اډې د یو لوی بازار تصویر وړاندې کولو او د خلکو ګڼه ګوڼه به پکې وه. د ورځپاڼې په خبره دغه اډه چې د کیمپ باشن په نامه یادیږي د دویم جنگ عظیم نه پس د هیواد نه بهر د برتانوي سرتیرو تر ټولو لوی اډه ده. دغه اډه د صفا اوبو خپل پلانټ او یو ډیر جدید روغتون هم لري. ورځپاڼې لیکي چې په دغه اډه کې د برتانوي سرتیرو شمیره ورو ورو راکمیږي او مخکې چې دغلته به 50,000 سرتیر وو اوس هغه 50,000 ته راټیټه شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ.
د اوکراین د وضعیت له بحراني کېدو سره سم د امکان چې ښایي د هیواد په دوو برخو وویشل شي تر باس لاندې دی. د اوکراین د سیاسي چارو یو څېړونکی او د پوهنتون استاد الکساندر موټیل په یو مقاله کې ادعا کړې ده چې ښایي د اوکراین لپاره تر ټولو غوره انتخاب دا وي چې په دوو برخو وویشل شي. د مشال اړیو خبرونو مرکزي څانګې د دې فکر په اړه له الکساندر موټیل سره مرکه کړې ده چې مهمه برخه یې له فرشتې جلال زی اورو.
د اوکراین د سیاسي حالاتو څیړونکی پروفیسر الکساندر موتل ادعا کوي چې شاید د اوکراین د دریو جنجالي ولایتونو دونباس، لوهانسک او کریمیا جلا کېدل به د دې هیواد په ګټه وي.
نو ناټ بیکاز دیر از سم کایند اف انټرینزیک انکاپاسیټی on the part of Ukraine to be a diverse
زدا نو ایم چې اوکرين د یو هیواد په توګه د دې ظرفیت نه لري چې د بیلابلو خلکو ګډ هیواد ووسی. زما د مقالې اساسي هدف دا دی چې د نړۍ په هر هیواد کې د غسي تنوسته او حقوقي هم په ختیځ او لویدیز شمال او جنوب باندې ویشل سوی دي. نو په دې اساس په ختیځ او لویدیز د اوکرين ویشل به هم ډیره غیر معمولی مسله نه وي. الکساندر موتل د بیلګې په ډول وای د اوکرين په ختیځ کې روسیې ته نږدې پروت ولایت دونباس هغه تور غار دی چې د دې هیواد اوایید او منابع زبېښلي دي. اوسیدونکي تر ټول وروسته پاتې دي او د کمونست حزب ځالی پکې دي. د پروفیسر موتل پوینا کچېرې د اوکراین دوه یا درې دغه ولایتونه ورڅخه جلا سي نو دا هیواد به په اتوماتیک ډول زیات ډیموکرات بډای او باثباته شي او اقتصاد به یې په چټکۍ پرمختګ وکړي. الکساندر موتل زیاتوي سره له دې چې د جمهور رئیس یانوکوویچ رژیم او د دې سیمو سیاسي رهبران نورو ته د جلا کېدو ګواښونه کوي خو جدي نه دي، ځکه د پاور ټول پوهیږي چې جلا شوی دوباس به د ځمکې پر سر د دوژه خار وي. د ده په باور دا خلک یوازې د سیاسي فشار لپاره د جلا کېدو لاپې وهي، خو ښایي د اوکراین ځینې نورې سیمې په رښتیا غواړي چې مثلا په کریمیا کې زیات روسي پلوي خلک وسي. نو آیا روسیه به خوشاله نه وي چې دا سیمه ورسره ګډه شي؟ پروفیسر موتل د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
Now that's the exception to the argument. Sort of the exception. It's the half
Da yotsa istisnai masala da zakape kirimia ki aksariyat khalak fikr kawi chi da Russia barkha da ghuwai chi ghwaru chi jalashu aw hech kala ham na ghwaru chi da Ukraine barkha wuso. Da khalak der nationalisti da azgham khalak nadi pa dawamdar jawl la Russia sarad da yozakido aw da kommunistano mlatar kawi. Kho aya Russia tayara da chi da khalak da khpali khawri barkha kri ka chi Putin kirimia la Ukraine azada kri aw yai la dan sara paywand kri no دا به څرګند اعلان وی چې مسکو د پخوانی شوروي د روسي میشتو سیمو د پیوند حق ځان ته ورکوي او د پخوانی شوروي زیات جمهوریتونه به د روسي فدراسیون ته د ورګډېدو له خطر سره مخامخ شي. نو پوتین به پر دې فکر کوي چې د کریمیا خپلول د ګمرکونو د اتحادیه او یا د یورویشیا هیوادو د تړون په بایللو ارزي.
از کریمیا ورس torpedoing the customs union and the Eurasian union.
خو د اوکرين د سیاسي حالاتو د غتیرونکو باور لري چې اوکرين د جلا کېدو په لور نه دی روان او فکر کوي چې روان بحران به د ویکتور یانوکوویچ د رژیم په رنګېدو تمام شي.
I'm not sure if it's a matter of days, weeks or months.
نه پوهیږم دا به د ورځو اونیو یا میاشتو خبره وي، خو یقینا چې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر د خپل مرګ ضمانت واخیست.
In cracking down, he's essentially signed his own death warrant.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې په ویانا کې پای ته ورسېدې. دواړو لورو خوښي څرګنده کړه چې دا خبرې ګټورې وي او پر مهمو موضوعاتو خبرې وشوي. په دې اړه د اروپایي ټولنې د استازي او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د احمد شیبر پر رپورټ کې
ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ په ویانا کې خبرې پای ته ورسېدې او دواړو لورو موافقه وکړه چې د خبرو بل دور د مارچ په 18 په ویانا کې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د ایراني پلاوی مشي پرې خبرو کې کوله وویل چې دا خبرې ګټورې وي.
علاوه بر بحث هایی که ما در سطح سیاسی
داغو خبرو سربیره چې په سیاسي برخه کې مولا رلي په تخنیکی برخه کې مهم کار پیل کړ او همدارس پر یو مهالویش موافقه ته ورسېدو چې وکړای شو پراتلونکو څلورو میاشتو کې په مقدماتي ډول بحثونو ته دوام ورکړو او پر داسې اجنډا مو موافقه وکړه چې هدف ته پرسیدو کې به لمر سره مرسته وکړي. امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه او چین له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو نړیوال ډاډه شي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه نه کوي. د ویانا د درې ورځنیو خبرو په پیل کې داس ویل کېدل چې شاید دا خبرې ګټورې نه وي، خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن په ویانا کې تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې په غونډه کې پر مهمو موضوعاتو بحث
وشي.
دا وایي موږ درې ګټورې ورځې لرلې چې پکې مو هغه موضوعات مشخص کړل چې وی پراخې موافقې او وروستي تړون ته د رسیدو لپاره ضروري دي. ډېر څه لاشته چې باید ترسره کړو. دا به اسانه نه وي، خو موږ ښه پیلامه لرله. په نومبر کې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو او ایران موافقه کړې وه چې ایران به د شپږو میاشتو په موده کې له یو شمېر اټومي فعالیتونو لاس اخلي او په بدل کې به یې نړیواله ټولنه پر ایران یو شمېر لګېدلې بندیزونه کموي.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. روښانه مستقبل خپرونه کې نن درته د سوات د نوښتګرو ځوانانو د سازمان په اړه باندې معلومات درکو. په دغه خپرونه کې به تاسو خبر شئ چې د نوښتګرو ځوانانو تنظیم یا سازمان څه کارونه کوي، څه پرمختګ کوي، او د تعلیم لپاره یې څه هلې ځلې کړي دي، او آیا له سوات علاوه نور خلک هم په نورو سیمو کې ورسره شریک دي، او که څنګه؟ روښانه مستقبل خپرونه هر اونۍ منور شاه جوړوي، او نن یې تاسې په تکراری بڼه اوري.
پخوا به هغه سیمې او وطنونه شاته پاتې وو چې ورته به تګ راتګ یا نورې د رابطې وسیلې نه وي، خو د نوي دور د ټکنالوژۍ له وجې اوس دغه فاصلې ډېرې کمې شوې، او د هرې سیمې اوسیدونکي چې بیدار وي او د خپل وطن د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي هغه به نور شاته نه پاتې کیږي. دې لړ کې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ ډېر اهمیت لري چې د نورې نړۍ په څیر یې د پښتنو ځوان کول کې هم ډېره بیداری راوستې، او دوی اوس په دې پوهېدلی چې د پرمختګ لپاره به نه یوازې خپل ځان بلکې خپل ټول قام د تعلیم په لاره روانوي. د سوات سیمه د یو شمیر ازمیښتونو نه راتېره شوه چې پکې اول انساني او بیا قدرتي افت د تعلیم برخه په خاص توګه اغیزمنه کړې ده. د دې سیمې یو شمیر ځوانانو د انوویټیو یوت فورم په نوم د نوښتګر ځوانانو یو ټولنه جوړه کړې. د دې ټولنې مشر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل،
زمانم ډاکټر جواد اقبال یوسفزی دی، زه د سوات سیمې سره تعلق ساتم، او د ځوانانو لپاره موږ د یوې ټولنې بنیادی خوده په 2011 کې دا غي نوم دی انوویټ یوت فورم، چې په پښتو کې دا غي نوم داسې راځي نوښتګر ځوانانو ټولنه، او موږ داسې پروګرامونه کوو چې په هغه باندې د خلکو د شیرخاهي کارونه کیږي. زمونږ جی یو بل تنظیم هم دی، یو ټولنه هم ده د الف اعلان په نوم باندې، دا ځوانه ټولنې چې دي د تعلیم د پرمختګ لپاره بیا خصوصا زموږ پښتنه سیمه چې دا د تیرو ډیرو وختونو نه هیټ شوي ده، مصنوعي طور هو او نیچرلي طور هو، نو موږ کوشش کوو دا ځوانان موږ راغونډ شو د مختلفو سیمو نه، چې موږ داسې کوششونه وکړو، داسې هلې ځلې وکړو چې په هغې باندې یو ځل بیا موږ د خپلو مشرانو مرام چې دی هغه دوباره راژوندي کړو، او دنیا ته دا وښیو چې پښتون قوم چې کوم دی نه دا د سیالو سره یو سیال قوم دی، او دا چې کوم دی یو ډیر پوه او ډیر ماهر قوم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه د خبرو د وجې نه دوی شاته پاتې شوي دي.
ډاکټر جواد وایي دوی سره ملګری یو شمیر د سوات اوسیدونکي ځوانانو د یورپ او امریکا نه تعلیم کړي، دا راز پکې شامل زیاتره کسانو د پاکستانی تعلیمي ادارو نه اعلی تعلیم ترلاسه کړی دی. د نوموړي په وینا سوات په 13 یو لسیزه کې په تعلیمي لحاظ ډیر شاته تللی دی، او د خبرې د ځوانان د سیمې پرمختګ ته وهڅول.
چې دا زمونږ یو فرض جوړیږي، که فرض که حکومت دې خبرو ته پام نه کوي او اسټیټ دې خبرو ته پام نه کوي، نو به حیثیت د دې ملک ته اوسیدونکو دا زمونږ یو ذمہواري ده چې موږ په خلکو کې بیداری چې کوم دی دا را پیدا کړو، او د خلکو د قام د اولس میډیا او بیا د ریاست دې خبرو ته موږ پام راوړو چې تعلیم چې کوم دی دا زمونږ یو حق دی، دا یو پرېږ نه دی یو خاص یو دغه نه دی، بلکې دا د هر بچي یو آئینی مذهبی اخلاقی حق دی، او دا ټول حق چې ګنده دا ومنځ شلو.
ډاکټر جواد نمو پختلی د تعلیم د پرمختګ په لړ کې تر دې دمه دوی څه حل ځلې کړي
په دې سلسله کې دي. موږ کوششونه داسې وکړل چې کم ګوست سکول چې کم بند سکولونه زموږ په سوات کې، هغه کې به زه خاص تاسو ته یو سکول ذکر وکړم، جین یا شیخ بابا په سوات کې وزیره، هغه کې یو سکول هغه تیرو څلورو کالونو بند وو، د هغه هغه کم مشران چې وو هغه ځان له حجره جوړ کړی وو، نو موږ د دې ځینې مشرانو سره ملو شو، هغه سکول چې دی نو هغه موږ کولاو کو داسې په خواتې سکول د سره په ریکارډ کې بلډینګ نشته، نه د هغه سکول چېرته بلډینګ جوړ شوی دی، نه هغه چېرته په حالاتو کې ارتاو شوی دی، نه څه په بل څه کې، نو هغه خبره ایشو چې کوم ده هغه موږ راچوته کړله، اوس هلته کې چې کوم دی ښه باقاعده مطلب داري یو ډېره سبق وایي. موږ په سوات کې دي تقریبا شپږ زره ماشومان راوستي وو، او هغه دا ډیمانډ کړو چې تعلیم چې دی دا زموږ حق دی، په هغه دا خبره چې ده دی بیا زموږ وزیرانه صاحب گورنر صاحب ټول هایلایټ کړی وو، او زموږ تھینکس ویلو واقعي هغه تعلیم بیا خپل حق هم ورغه کو په بجټ کې، د هر څه کې هغه ته پراپر ایلوکیشن هم وشو.
دا راز ډاکټر جواد وای دوی د ولسی بیداری لپاره هم وخت په وخت کمپاین چلوي. په دې پښتنه چې دوی سره تر دې دمه کومې حکومتي یا غیر حکومتي ادارې مالی مرسته کړي که څنګه، او دا چې دوی خپل حالې ځلې څنګه کوي، نو موري ویل
پاکستان کی دا وقت والنٹیرزم باندھے یہ وہ ٹولہ نوین آگا انویٹ یوتھ فورم دے دا انویٹ یوتھ فورم سر دا وقت تقریباً ممبرز دی فورم دے یو رجسٹرڈ آرگنائزیشن دے زمون سر ڈونر نشتا ہے نہ زمون تا دا حکومت تا طرف نہ سر ڈونیشن شیوی دی زمون گا چی دا فنڈ ریزنگ کی گی مونگ دا خپل ممبرز نا چی زیاد پدی کی سٹوڈنٹس دی جوانان دی من دا ہونا مہانہ بیس پانی پیسے رکھلو اور بیا دا سے ایکٹیویٹیز چکم دے اگر من دخپل جیبون نا اگر منگا سپورٹ کو دا دین علاوہ جی زمان دیر خواہ پارٹنر دی پاگے گے مزر خاص دی کر واقع لما منن بے وکم دا علیف اعلان چی اگر ہم زمان سر وقت پوک پانی مرس تکی اور بیا زمان دا سے پروگرام ہوئے چی دے ایڈوکیشن سر ریلیٹی دی نو پدی کے زمان سر خطک تاکہ حکومت کئی
ڈاکٹر جواد وائی دوی په نږدې مستقبل کې په تعلیمي نظام کې د سیاسي مداخلت خلاف هم کمپاین چلول غواړي. د دې ترڅنګ نور کوم پروګرامونه په پام کې لري؟ په دې حق لنو موړې وای
زمون کم پریزیڈنٹ دے زمون چیف کوآرڈینیٹر دے نو دا زمون ایجوکیشن ایکسپرٹس دی او دو دا سی یو سیمینارز او بیا پارٹیکولرلی یو دا سی سیلیبس ڈیزائن کړي دے اگے تمنگ کیریئر کاؤنسلنگ والو اگا زمون پریزنٹیشن په هر سکول کې زمون یو ټیم دی منور سے او دا والنٹیر دی چونکہ دا زمون به سیتی مجبوری کی له ډیر زیات څه په کسبتی را چې موږ خپل مرسمه چي دي اگا یا میډیکل ته لیګو یا انجینیرینګ ته لیګو نو زمون دا چې کوم ایکسپرت ټیم دی والنٹیر ایکسپرت ټیم موږ خاص کرزو پرایویټ سکول ته او هغه کې موږ دی ماشومان ته ویژن ورکو دی فیوچر په فیوچر کې تاسو خپل کیریئر چې کوم دی هغه څنګه سمول شي نمبر دې مخبر ده چې ټیکنیکل ایجوکیشن چې دی دا هم زمونږ د تعلیم یو عامه برخه ده نو ټیکنیکل ایجوکیشن چې دی په هغه باندې هم موږ ډېر سټرس ورکو.
نوی کولتا ډاکټر جواد اقبال څه پیغام ورکوي؟
زما پیغام خدا دی چې منګه په یو سبقیدل سره راوتی یو په 2011 کې او د دې سبقیدل نتیجه دا چې نن زمونږ د دې کاروان ملګری چې کوم دی په ضروري دي زه ټول اوریدونکو ته دا یو درخواست کوم که فرض کړه تاسو د دې معاشري پخه نه خطرې طبعا خدمت کولای شئ تاسو د انویټ یوت فورم د الف یا د نورو داسې ګوندونو ملګرتیا وکړي چې په هغې باندې موږ په دې معاشره کې پدی خپل چاپیچل کی یو ډیر ښه مثبت بدلون چې کوم دی هغه راوستې شو زمون د مجرتیا طریقه ده چې زمون یو ویب سټ دی د innovateforum.org په نوم باندې تاسو هغه تر شي باندې زمون ټول ډیټیلز پراته دي.
د تعلیم د پرمختګ او په دې حق لا د پوهاوی پیدا کولو لپاره د نوښتګر ځوانانو ټولنې یعنی آی وای اف یو مشاعره هم کړې ده. د روښانه مستقبل پروګرام په دې برخه کې درته د دغه مشاعرې په اړه یو ریپورت وړاندې کوو.
او تر تاریخ باب شه زب جهد مسلسل شم راشد چمن مالی شه زب پکی گل شم زیر د سبا شه چی امید د نو کل شم راش لونگین شه چی خوشبو شم سندل شم او راش ت ټپشه زب ټول غزل غزل شم.
دا کلام د پیغلی شاعری نیلم بانو دی چې منګوره امان کوټ سکول کې په یو لویه مشاعره کې وړاندې کړو. دغه مشاعره د سوات یو غیر دولتي ادارې الف اعلان جوړ کړی ده چې پکې د سوات، بونیر او شنګلې څخه یو شمېر شاعرانو برخه واغسته. د مشاعرې تابع کوونکي ټولنې الف اعلان سوات مشر ډاکټر جواد په دغه موقع وویل چې دوی مقصد د علم اهمیت ښکاره کول دي او د خلقو زده کړو ته پام را ګرځول دي. مشاعره کې د سوات نامتو او مشر شاعر عبدالرحیم روغانی د ترقی یافته قامونو سره په زغل کې شاملېدو لپاره د قام زلمو ته د شاعرۍ په شکل کې وویل
زستا بیوقوفی او ناپوهی ته حیرانېږم په ټینک پسې دي توری او نیزې را وویستې خبر د دې نه نه یې چې دا بله زمانه ده د اس مقابلې د دې بیزې را وویستې. نه په رنګ حسن کې دی شي څوک په خلقو کې ممتاز نه په قام نسب موندلی شي توری امتیاز د هنر علم په مخ کې هر څه رستو پاتې کیږي اے بی علم مسلمانا چرت باز او چرت جاز.
دغرنګا د ملکن څخه راغلی شاعر اقبال شاکر په خپل ځانګړي انداز کې د قام ظلمو ته خپل شاعرۍ کې پیغام ورکوي.
زه په پښتو باندې مین یم چرت مړ مې نه کې یو ټپا یو یا قربان به مې په زړه کې ساتي او د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو په خپل خایس باندې ایمان به مې په زړه کې ساتي. د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو په خپل خایس باندې ایمان به مې په زړه کې ساتي. او چې دا دنیا به یو ورځ د محبت زانګو شي دغه امید دغه امکان به مې په زړه کې ساتي.
شنګلې سره تعلق لرونکو شاعر عطا الرحمن عطا د علم مخنیوي کوونکي د قام دښمنان وګرځول او خپل کلام کې ویل،
د دې لارې تړونکي د تیارو علم بردار دی، د دې لارې تړونکي د نمرود په لار روان دی، د دې لارې تړونکي د رښتیاو نه منکر دی، د دې لارې تړونکي منافق دی او شیطان دی. راځئ چې پټ مخونه ښکاره په سپین سبا کو، راځئ چې دغه لاره د شکمارو نه سپا کو.
د امانکوټ سکول لسم جماعت زده کوونکي زلمی شاعر سمیع الحق شاهین د اعلی چارواکو څخه غوښتنې کولې.
زب د ټولو واکدارانو نه جواب غواړم، زستانه د ټوپک پزه کتاب غواړم، زستانه د ټوپک پزه کتاب غواړم.
مشاعرې ته راغلي یو شمېر ځي خلقو شاعرانو ته پیرزونې وړاندې کړې او دغه رنګه هلې ځلې د تعلیم پرمختګ لپاره ګټورې وګرځولې.
د دې ریپورت په سر کې تاسو د ځوانې شاعرې نیلم بانو نه د علم په حق کې ویل شوي شعرونه واورېدل چې وای، راشه د چمن مالی شه زه به پکې ګل شم، زیره د سبا شه چې امید د نوي کول شم. د ځوانانو د دې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال یوسف زی وای، نیلم بانو یاد ټولنه کې د خزو مشره او د جنکو د تعلیم سفیره ده. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل،
زما خو کیمسٹری کی ما ماسٹرز کړی دی 2011 کې، او دا نه بعد بیا ز مسلسل چې څنګه زما مطلب ایجوکیشن ختم شو نه ز ټیچنګ فیلډ ترالم چې زمونږ عدالت چې مطلب زیات مونږ وګورو چې ایجوکیشن یو بنده حاصل کی دا بیا کوشش دی چې دې پیسه جاب او کیا سا. نو خبره خدای ټیک هم نه چې یو کس دومره ایجوکیشن هغه دای سره دومره تعلیمی نو پکار دی چې خپل ځان صرف کې خپل سرویسز پرووایډ کی فیسه زمونږ سوسایټی ته. نو په دغه حواله زم شکر ادا کوم ډیر زیات چې الله پاک مالا دا موقع راکړه چې زه ایز اے ټیچر په دې معاشره کې کار کوم. زما د سٹارټ نه د ادب سره لږ زما ډیر زیات زه ټچ پاتې شوې یم، زما شوق ډیر زیات ادب سره. خو زما د والد صاحب دا خواهش وه چې زه دې کیمسٹری وې، منو دای په خواهش باندې ما کیمسٹری وې. نو اوس ما په خپل شوق باندې په پښتو ادب کې زما اوس ایډمیشن کړی دی.
دا چې د نوښتګر ځوانانو د ټولنې ته څنګه راغله نیلم بانو وویل،
کی زما په خپل چې کم تعلق د ایجوکیشن فیلډ سره دی، مطلب جینا کول دی او کالج کې لیکچرر یم. نو زمونږ په ایریاز کې چې ما سمره کتلې دي تعلیم په حواله سره دلته جینا کوته فیسیلیټیز دومره نشته، لکه ما په خپل چې په کم حالات کې سبق ویلې دي اوس الحمدلله حالات ډېر ښه شوي دي، خو بیا هم هغه سمره فیسیلیټیز چې پکار دي هغه هم نشته. نو په دې حواله سره آی وای ایف چې کم کار شروع کو اسپیشلی د تعلیم لپاره، پای کې ما دا وی سره شرکت وکړو، مطلب زاوی ممبر یم ایز امبیسډر زاوی سره کار کوم. زمونږ ټولو اولنې کوشش خدا دی چې هغه مطلب تعلیم مونږ عام کو، خو بیا په دې کې دا خبره هم ده چې اسپیشلی زمونږ کم جنکې دي چې ته زیات نه زیات مونږ فیسیلیټیز پرووایډ کو.
نیلم بانو وای، ځینې خلک دا فکر کوي چې د جنکو تعلیم د پښتنو د روایتو سره سمون نه خوري، خو دا خبره غلطه ده.
یو نظم مالیکل او پر نظم خوش ماتنه وی یاد دی او سو شیرونه چې بالکل دی دا زما د نظم ټایټل او کتاب او صادر، لکه په دې ایریا کې کوم وګورل لګ وس. خو الحمدلله دا کانسپټ ډیر زیات چینج شوی دی، خو څنګه چې تاسو وی چې زمونږ جنکو ته لکه ډیری مسلې په دې تعلیم په حواله کې سپیشلی کله چې مونږ هاي ایجوکیشن طرف ته ځو، نو په هغه حواله سره او زما چې دی زمونږ فیملی کې کوم وګورو زمونږ فیملی کې چې دی، نو اول نه زه جنې راسیو مچې زه په کې یونیورسيټي ته مو وتم او ایم ایس سی می مو کړ. زمانه مخ کې دوه ابجیکشنز بډېر کېده زموږ فیملی کې، نو په هغه والی سره ما یو نظم لیکل او خو هغه نظم په هغه وخت کې زه وایم چې ما ځان لیکل، خو نن سبا چې هغه زه ټول خپل خويندو ته ډیډیکیټ کوم چې کتاب علم دی، هنر دی، د فکرونو سمندر دی، او صادر زما خلا ده، د عزت زما بقا ده. کتاب خای ما ته هدو سدی ښه او سدی بدو، زه به وخایم دنیا ته چې کتاب او صادر څنګه په یو ځای دواړه روان دي.
د نوی کول نوښتګر ټولنه کې د جینکو د تعلیم د سفیر په حیث نیلم بانو دا پیغام لري.
جینکو د لپاره اولنې زمونږ په کار دي چې موږ اولنې خپل پرایورټي چې دا کور د لپاره ورکو. زمونږ چې کم روایت دي سبدانه چې موږ د روشن خیالۍ په نوم باندې یا روشن خیالۍ په نوم باندې زمونږ سوچ شي چې هغه دي باغی شي. او اکثر چې نن سبا د ټیکنالوژي دور کې چې موږ وګورو نو چې نکو ته زیات تر زموږ په دې سوسایټي کې کم نه کې چې سلګ پابندي او هغه ته سلګ ازادي میلاو شي. مطلب بالکل هغه خپل روایت او هر څه شاته پریدي. نو دا سینه د پکار چې زموږ د نکو تعلیم د وی تربیت او سره سره زموږ د کور او د معاشري او زموږ د روایتو چې دا ټول چې موږ یو توازن پکې موږ ساتو نو دا چې نو کدا د نکو د لپاره بیسټ بس دا خبره کې دي.
نیلمبانو سوات کې د نوښتګر ځوانانو ټولنه یعنی انوویټیو یوت فورم کې د جینکو د تعلیم سفیره ده. نوموړي دا نظر لري چې د نوی کول جینکې د دین او پښتونولۍ د روایتو ترڅنګ د تعلیم د لارې د خپل قام پرمختګ کې برخه اچولې شي. او هم په دې ځای د نن ورځ روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212141. دا شمېره تاسو ته یو وار بیا تکراروم. 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.